السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشي وخت په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د جولای 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر امنیتي او اقتصادي حالاتو او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات ترکو. خو لومړی خبرونه اورو. وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین کنیرید.
د پیښور په هیتاباد کې د ایف سی ځواک په ګاډي په یو ځانمرګي برید کې اته سرتیري ژوبل شوي دي. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر په ګډون 11 کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره یې د جیکب آباد زندان ته استولي دي. او پاکستان، ازبکستان او افغانستان پرون د ازبکستان د ریل شبکې د پاکستان ریلوی سره د تړلو لپاره یو پروتوکول لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پیښور په حیدرآباد کې د ایف سی ځواک په ګاډي په یو ځانمرګي برید کې اته سرتیري ژوبل شوي دي. د پیښور پولیسو یو مشر اس پی وقاص رفیق پرون د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې د ایف سی ځواک ګاډي د حیدرآباد فیس 6 نه د ښار په لور روانو چې په فیس 2 کې د برید ښکار شو. نوموړي وویل چې دا برید د یو الټو موټر په وسیله ترسره شوی دی. د برید نه وروسته د ریسکیو 11 د برید نو وروستو د ریسکیو یو یو دو دوه ادارې اته تنه جوبل امنیتی سرتیری د پیښور پوزی روختون ته رسولی دي. تر اوسه د برید ذمہواری چا نه ده منلې. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر په ګډون 11 کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جیکب آباد زندان ته استولي دي. د سند صوبې د کورونو چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د غورځنګ د کراچۍ د مشر نورالله ترین په ګډونې په 11 کسانو د درې ایم پی او د لاندې مقدمې درج کړې دي. د چارواکو په وینا دغه کسانو په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو خرابولو هڅې کولې چې پولیسو نیولي او د اګست د 14 نیټې پورې بندي کړې دي. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پرون مشال لیډو ته وویل چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د پی ټی ایم په لسګونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د دروغو مقدمې جوړې کړې دي.
سیاسی خلقو تا پا بد استرگا قتل کیگی، اگا خلق چه دا انسانی حقوق خبره کیگی، دوی اگا پا تری ایم پیو که هم بند کوی او اگا حالاتو تا و ملک تا جو تریٹ ماری، دوی ملک دا انسانی حقوقو پا وائلیشن چلاول غواری.
بلخوا د سند حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن پرون مشال لیډو ته وویل چې څوک هم د قانون نه سرغړونه کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي نو پر ضد به کاروایی کیږي. پاکستان، ازبکستان او افغانستان پرون د ازبکستان د ریل شبکې د پاکستان ریلوی سره د تړلو لپاره یو شریک پروتوکول لاسلیک کړی دی. د دې ارتباط لاره به د ازبکستان له ترمیز د افغانستان له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خراچی د پولې لارې به پاکستان ته وړي. دا لاره د جولای په 11 په اسلام آباد کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي د پروژې په اړه د درې اړخیزه کاري ډلې په غونډه کې فیصله شوه. د روان کال له جنوري راهیسې د کاري ډلې دویم غونډه وه. درې واړو هیوادونو وار د مخه د 503 کیلومتره اوږدې نوې ترانس افغان ریل پټلۍ لپاره ستراتیژیک پلان لاسلیک کړی دی چې په نتیجه کې به د مرکزي اسیا هیوادونه د بحیر عرب سره وتړل شي. د امریکا د ماحولیاتو استادی جان کیری پرون د چین لوړپوړي ډیپلومیټ ته ویلي چې د ولسمشر جو بایډن حکومت د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د اړیکو ثبات ته ډېر ژمن دی. دا په داسې حال کې دا چې دواړه هیوادونه د لوړې کچې اړیکو بیا پیلولو په لټه کې دي. په بیجنګ کې د خبرو په دویمه ورځ کیری د واکمن کمیونیست ګوند د بهرنیو اړیکو له مشر وانګ یی سره وکتل او ورته وویل چې بایډن هیله لري چې دواړه هیوادونه په ګډه دا سیاسي وکړي چې نړۍ ته د پام وړ بدلون راولي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګمرکي تعارفو، ټیکنالوژي ته د لاسرسي او بشري حقونو په اړه د تنازع او د تایوان په وړاندې د چین د ګواښونو له امله تاریخي ټیټې کچې ته راپریوتی دي. پر دغه مهال وانګي په خپلو ابتدایي خبرو کې وویل چې دواړه خواوې د اړیکو له کمښت سره مخامخې دي، خو چین باور لري چې د نویو خبرو اترو له لارې کولی شو چې هر ډول ستونزو ته مناسبه حل لار پیدا کړو. او په هند کې د شلو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو د خزانې د وزیرانو او مرکزي بانکونو د مشرانو غونډه د یوکرین د جګړې په اړه د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. پرون د ګجرات په چاندیګړ کې د دوه ورځو د خبرو اترو نو وروسته کومه شریکه اعلامیه خپره نه کړل شو. پر ځای د کوربا هند خزانې وزیر نرملا سیتارامن د غونډې لنډیز او د پایلو سند خپور کړ. نوموړی له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په خپل دغه کار ځکه وکړه چې لا تر اوسه د روسیې او یوکراین د جګړې په اړه داسې ژبه نه لري چې ټول پرې متفق شي. سیتارامن زیاته کړه چې په غونډه کې د خوړو خوندیتوب یوه مهمه موضوع وه. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې د سین صوبی حکومت پښتون ژغورن غورزنګ د کراچۍ سانګې د مشر نور الله ترون په ګډون یو لس نیول شوي کسان د جیکب آباد زندان ته لیږلي.
بیا نن سلورم ورځ د چمګ ته اندازه وشو چې دغه زموږ ملګری دوی ټول د کراچۍ نه جیکب آباد چې کوم جیل دی هغه جیل ته دوی استولې دي.
پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق IMF لخوا په 3 ارب ډالرو کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکړل شوي دي، خو سیرونکي وایي له دغه سره د ګرانۍ د کمیدو امکان کم دی.
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي.
او د پیسو او د او په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو مواقع برابروي.
دری بیچونه یا دری ډلی چې هغه کې الکان جینه کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سین صوبی حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ سانګې د مشر نور الله ترین په ګډون 11 کسان نیولي او د 1 میاشتې لپاره د جیکب آباد زندان ته استولي دي. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو پر ضد د 3 MPO د لاندې مقدمې درج کړې دي. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې ریاستي ادارو په نږدې میاشتو کې د PTM په لسکونو فعالان نیولي او د دوی پر ضد د دروغو مقدمې جوړې کړې دي. خو د سین حکومت اطلاعات وزیر شرجیل الام میمن ویلی دی چې څوک هم له قانونه سرغړونه کوي او یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي نو پر ضد به قانوني کاروایی ترسره کیږي. نور معلومات نیاز علی په دې رپورت کې.
دا کورونو چارو چارواکي د مشال لیډیو سره د نور الله او نورو کسانو د نیولو او جیکب آباد زندان ته د استولو امر کاپی هم شریکه کړي چې پکې ویلې شوې دغه کسانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړي چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو ونیولې شول او د 1 میاشتې لپاره یعنی د اگست 14 نیټې پورې جیکب آباد جیل کې به بند وي. په دې کسانو کې د PTM د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد عثمان الیاس، محمد هاشم، اکرام الله، قسمت پشتین، عزیز الله پشتین، بخت الله، مدی الرحمان، یار محمد او محمد اکرم شامل دي. بلخوا په کراچۍ کې د PTM ویان روید الله د جولای 14 بیا مشال لیډو ته ویلي،
د نن درې ورځې مخکې د PTM سین صوبایي صدر مشر نور الله ترین او ورسره د تحریک نه نور ملګری د کراچۍ سوراب ګور تاڼې پولیسو ونیول. بیا موږ ورپسې په مختلفو تاڼو کې معلومات ورکړل، پس خو موږ ته هیڅ معلومات ترلاسه نه شول چې دوی په کوم ځای کې ساتل شوي دي او په کومه تاڼه کې دوی موجود دي. بیا نن څلورم ورځ ده چې موږ ته اندازه وشوه دغه زموږ ملګری دوی ټول د کراچۍ نه جیکب آباد چې کوم جیل دی هغه جیل ته دوی استولی دي او دا کار دوی د 16 MPO چې کوم قانون دی دغه قانون تحت دا کار دوی کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د غورزنګ د کراچۍ مشران او پلویان د ریاستي ادارو لخوا په غیر قانوني توګه نیولې شوي او چې کله د دوی په ضد ورته کوم ثبوت میلاو نه شو نو اوس یې د MPO د مادې لاندې بند کړي.
چې په جیکب آباد جیل کې په انتهایي سخت تکلیف کې دوی ساتل شوی دي نو هلته دوی په ډېر وړو کې یو سیل کې بند کړی دي. نو دغه حالات دا دلته د انساني حقوق یو لوی یعنی توهین دی. په دې ملک کې د انسانانو حقوق نه خوندي کیږي، سیاسي خلکو ته په بد سترګه قتل کیږي، هغه خلک چې د انساني حقوق خبره کیږي دوی هغه په 3 MPO کې هم بند کوي او هغه حالات ته ملک ته یو تریټ ماري. دوی ملک د انساني حقوقو په وایلیشن چلول غواړي.
خو بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور ویوي چې حکومت څوک هم د دې قانون لاندې د دریو میاشتو لپاره بند ساتلې شي، خو د بند ساتلو علت په خي
دا چې کوم قانون دې دخته وایي مینټننس آف پبلک آرډر دا د ایوب خان په دور کې چې کوم دې کنه پاسوه او تر اوسه پورې موجود دی. دی یو دې 3 ایم پی او او بل دې 16 ایم پی او. 3 ایم پی او دوی حصے دي، یوای سای نظر بندی دا د سیاسی خلکو د قانون لاندې درې میاشتې پورې حکومت څوک هم نظر بند کولای شي، لیکن دا هغه به وجوهات ورته خي.
بلخوا د سند حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام مېمن د جولای 14 د مشال لیډیو په پښتنه یوازې دومره ویلي چې څوک هم د قانون په ضد کار کوي یا د حالاتو خرابولو هڅه کوي چا ته زیان اړوي نو قانون به پرې عملي کیږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې امن په ځای وساتي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشرانو پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوي دي. د جون په 14 په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر نیولې شوی وو او بیا د جون په 24 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسماعیل خان صدر تانی پولیسو د غورځنګ بل مخکخ علمزیب مسید او د هغه خوریې محمد سجاد لخپل کوره گرفتار کړی وو او داوی کړی و چې د هغوی سره یې چرس نیولې دي. د هغوی ضمانت د جون په 16 وشو. همداراز د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر هم نیولې چې تر اوسه نه دي خوشي شوي. پی ټی ایم د خپلو پلویانو د نیونې په ضد په وزیرستان، پېښور، اسلام آباد، کراچۍ، کوئټه کې وار په وار احتجاجي مظاهرې هم کړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نیوکې وکړې چې د دوحې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي، خو د طالبانو ویان په دې اړه ویلي وو چې د دوحا تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای پر 18 د پوځ په یوه غونډه کې وویل شول چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدید وسلې په پاکستان کې د نامنۍ وجې دي. په پاکستان کې څېړونکي په دې اند دي چې دا ډول بیانونه د پاکستان او د افغان طالبانو حکومت ترمنځ اړیکې خرابولی شي. دوی ویلي چې باید دواړه د خبرو اترو لار خپل کړي او د بیانونو پر ځای د امنیتي مسلو حل راوباسي. په دې اړه نور تفصیل د انیس حاج ملنا.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. سیډونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 18 د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوی چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آصف منیر سور ورځې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. له دې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمہواري نه پوره کوي او نه هم د دوحې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی وو. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دي د دوړو اړخونو نه دا لږ سخت دي. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره بعد د امریکې په شمول دا یو هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغې کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پي څه درې سوه کورونه یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته مو وړي دي، هلته مو آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نه شي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته خو سنبالې کوي.
خو د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د جولای په 15 مشال ریډیو ته په استولي غږیز پیغام کې دا هم ویلي وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 15 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی یوازې دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنځای په توګه د استعمالیدو مخنیوی وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنه او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 11 په میرالي کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12 په ژوب کې په پوځي چاوڼې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیښې ذمہواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیلونکي اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروستو پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنه پړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
هلته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي شکست ورکو حکومت ترلاسه کړي. نو پاکستان فوج هغې نه کمزوری دی او مونږ ډېر طاقتور یو، مونږ ګټه کولی شو. نو زورور شول افغان طالبانو ٹی ٹی پی تعلق خلق کے دیر خدے ٹی ٹی پی افغانستان کے افغان طالبان سے صرف پناہ لوائشی آئی طرح پیوزے جگر کیسا آئی سیوا افغان طالبان تا دا گران دا کے آغا پاکستان تا والا گی ما دا خیال لے چی دا بوزبوز سے حالات جوری گی سمرا پاکستان پریشر ایسی شی سمرا غی دی پاکستان خبر منلو تا تیار دی وما تا دی کی کافی مسئلہ کا ایدہ دی پاکستان او دی طالبان و تعلق خرابولے ہم شی کافی حد پوری.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په خو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانی کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو پړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی تر هغې به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو خنه دي. طالبان حکومت پر اوسطو کے دا پاکستان یو دیر غٹ مهم کردار و دا پاکستان دا بد مرغ دا پاکستان پالیسی چی کم کی غلط ترحگر و پا حق لا سی ندی او زد آو ما چی پا افغانستان کے کم طالبان دی نو آغا بل سوک ندی غم دا دی طالبان و دا یو طالبان دی کون مولا محمد عمر خپل امیر المومنین گنی او بیت اللہ گنی نو زمان اندازہ دار ہے کہ پاکستان ته پکار دی چې هغه خپل پالیسی لگا صحیح کی اوس هم کړه پاکستان ځنی چارواکی دا گنی چې طالبان د دې لاس پوس دی زمان اندازہ دار ہے کہ دې سره مسلې نور خرابېږي.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت په زور ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې راتراګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته. سیاسي ګوندونه وایي که حکومت د نوې سرشمیرنې په بنیاد راتلونکي پارلماني ټاکنې ونه کړي نو پر ضد به یې احتجاج کوي او عدالت ته به هم ځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله نورو حکومتي چارواکو ویلي چې د 2023 کال د سرشمیرنو سرکاري حکمنامه به نه جاري کوي. بلخوا د سرشمیرنې وفاقي اداره وایي چې د سرشمیرنې عمل به زر مکمل شي او د جولای پر 1 به یې حکومت ته حواله کړي، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد د رای ورکونکو فهرستونه او حلقه بندۍ به د 3 نه تر 6 میاشتو پورې وخت واخلي. بلخوا حکومت وایي چې موجوده حکومت به د اګست په میاشت کې واک نگران حکومتونو ته وسپاري چې د آئین له مخې به په 9 ورځو کې ټاکنې کوي. نور حال زموږ د همکار مجید بابر نه.
په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه وایي چې د 2018 کال د مردم شماره او حلقه بندیانو په بنیاد ورته راتلونکي پارلماني ټاکنې منظورې نه دي. د جولای پر 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر ډاکټر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د زړې مردم شماره په بنیاد د ټاکنو د فیصلې پر ضد به عدالت ته ځي.
مونږ به عدالت ته ځو. مونږ خو له کلونو راهیسې غوښتنه کوو چې حتی د 2018 کال سرشمیرنه دي هم بیا وشي. خودی موجوده واکدارانو هغه سرشمیرنې منظور کړې او په دغه پریکړه کې متحده قومي مومنت هم شامل وو. مخکنی حکومت په 2000 کال کې پریکړه کړې و چې مردم شماری دې بیا وشي. خدا دې اوس 2023 کال دی، نو د پاکستان د شماریاتو اداره او نورې حکومتي ادارې ولې خپل دنده نه ترسره کوي؟
د جماعت اسلامي ترڅنګ د حکومت اتحادي ګوند متحد قومي مومنټ هم نوې ټاکنې د 2018 کال د مردم شمارې لاندې منلو ته تیار نه دی. د جولای پر 18 په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د اتحادي ګوند متحد قومي مومنټ مشر ډاکټر خالد مقبول صدیقي وویل
که په زړه مردم شمارې ټاکنې وشوي نو موږ ته به بالکل قبول نه وي. موږ رڼو او کره ټاکنو ته قابل قبول ټاکنې وایو، او که څوک په وخت د ټاکنو نه کولو او د ټاکنو نه د تیښتې لپاره غلې لارې لټوي نو دا به د قبولیت وړ نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 18 د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله وویل چې حکومت د 2018 کال د مردم شمارې په بنیاد د ټاکنو کولو پریکړه کړې ده.
ټاکنې به د زړې مردم شمارې او حلقه بندیانو په بنیاد کېږي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې نوي سرشمیرنې د منظورې سرکاري حکمنامه به نه جاري کوي، او چې کله د موجوده حکومت موده پوره شي او د اسمبلیانو د ماتولو پریکړه وشي نو د ټاکنو کمیشن به بیا پابند وي چې د زړو حلقه بندیانو او سرشمیرنې په بنیاد ټاکنې وکړي.
خود سر او کور شمیرنې د ادارې چیف کمشنر ډاکټر نعیم الظفر د جولای پر 13 مشال ریډیو ته وویل چې د سر شمیرنې د عمل د کره کتنې او ترتیب کولو نه پس به د جولای پر 1 دا ریکارډ حکومت ته حواله کوي.
موږ به د جولای تر 18 یا 23 پورې د ټول ریکارډ مرتب کولو کار مکمل کړو، بیا به دا ریکارډ د حکومت متعلقه وزارت سره شریک کړو. دا بیا د حکومت اختیار دی چې هغوی یې په اړه څه پریکړه کوي. دا مهال د پاکستان آبادی د 25 کروڑ نه اوړېدلې ده. د جولای پر 19 به زموږ فیل کار مکمل شي او بیا به حکومت سره شریک
کړو. د پاکستان د آئین له مخه چې کله هم سرشمیرنه مکمل شي نو هغه ریکارډ بیا حکومت د رسمي منظورۍ لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډې ته وړاندې کوي، او د دغه منظورۍ نه پس بیا د ټاکنو کمیشن په دې بنیاد نوي ووټر فهرستونه او انتخابي حلقه بندۍ کوي. خو د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د جولای پر 13 مشال لیدو ته وویل چې د نوو مردم شمارې د رسمي منظورۍ نه پس د حلقه بندیانو او د رای ورکونکو فهرستونو مرتب کولو لپاره د 3 نه تر 6 میاشتو پوری وخته ضرورت وی.
لکه فلال خو چې کوم دغه کې نه دی په 2000 23 جنوري کې کوم نوټیس آی کړی دا حلقہ بندی نو دا څه خو مونږ سره کوم نوټیفیکیشن اعلان یې جاری شوی دا نو دا غیر د بنیاد باندې بچی کې الیکشن کمیشن چې کوم دا دی باقي خو د بیا د بره فیصلې دي چې هغه تاسو څنګه وې نو کې دوی شي بدلې دي چې په لکه ان دا چې کوم مونږ سره موجوده حالت ته د خلکو
تردا محال معلومه نه دا چې موجوده اسمبلی به کله ماتیږي او کله به نگران حکومتونه واک راځي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونه قوم ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د اگست په میاشت کې به واک نگران حکومت ته وسپاري چې په ملک کې ټاکنې وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا په 3 ارب ډالرو کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکل شوي دي. له IMF سره د تړون کولو په وجه د پاکستان دوست هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم پاکستان ته په مرکزي بانک کې د کښودلو لپاره پیسې ورکړي دي. بلخوا حکومت دعوه کوي چې ملک د دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي تر څو چې پاکستان سره خپل پیسې نه وی راغلی او د بهرنیو ملکونو سره کاروبار لپاره لار نه وی هواره شوی، نو تر هغه د هغه هیواد اقتصادي ستونزه په مستقله توګه نشي ختمېدی. نور تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورت کې.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار ویلي د IMF لخوا پاکستان ته د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر اولنۍ قسط ورکړل شوی. دغه پیسې ورته د قرضې په شکل کې ورکړل شوی چې ټولې ورته 3 ارب روپۍ په نه میاشتو کې ورکړل کیږي. آیا دغه 1 ارب او 40 کروڑ ډالر به بهرني هیوادونو سره د کاروبار لپاره کافي وي؟ مشهد رادیو همدغه پوښتنه د پاکستان او د افغانستان د شریکي کاروباري خونې د مشر زاهد شینواری نه کړي.
په شارټ ټرم کې خدا مسله چې د زمونږه کافي هدا پورې به حل شي. دا چې زمونږ کوم د امپورټ مسلې وي یا زمونږه د چې کوم د انډستری او د تجارت د مالونو شارټیج مسله ده، نو دا خو به کافی هدا پورې دې سره حل شي. په لانګ ټرم کې پاکستان خپل مسله چې ده په خپل ځای باندې موجوده ده، او هغه دا ده چې زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ ته مونږ ته چې په ایکسټرنل اکاؤنٹ کې څومره ډالر پکار دي یا مونږ سره نشته، مونږ سره خساره ده. زمونږه چې د ایکسپورټس کم دي، زمونږه بار نه پیسې کمې راځي او زمونږه پکار د دینه زیاتې دي، خرچم ډیر دی، نو هغه په خپل ځای پرته ده.
اسحاق دار دا هم ویلي سعودي عربستان هم او متحده عرب امارات هم پاکستان ته پیسې ورکړي، نو د دغه سره به هم تر ډیره حده معاشي حالت سم شي. د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق هم په خپل او پانه لیکلي پاکستان ته 1.8 ارب ډالر په نومبر او د راتلونکي کال په فروری کې د څارنې یا د جایزې اخیستو وروسته ورکړي کیږي. البته پاکستان په خپلو ویل شوي پالیسیانو کلک ولاړ وي. د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوي د قرضونو د اخیستو په بدل کې به ټیکسونو کې اضافه کولی شي. د زاهد شینور مشال رادیو پوښتنه وکړه، آیا دا چې موجوده وخت کې کوم پیسې پاکستان ته ورکړل شوي دې سره به په ملک کې د ګرانۍ مخنیوی وشي او یا بیا داسې چې ګنې ارزانی به هم ورسره راشي؟
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي. زموږ چې کوم کرنسی باندې کوم پرشر دی، ریویلویشن دی، هغه هم نورم خطر شته دی، ځکه چې خساره په خپل ځای باندې سو پورې پرته یې، نو دا مسلې به وي او نور ټیکسونه به هم په خلکو باندې لګي او په عام خلکو باندې او په خوراکي مواد باندې به هم لګي. نو دا چې کوم د مهنګای کومه مسله دا په خپل ځای باندې موجوده.
د زاهد شینواری په خبره چې تر هغه چې پاکستان سره د بهرني ملکونو د کاروبار لپاره خپل پیسې موجود وي، نو ممکنه ده چې معاشي حالات ورسره ښه شي. ګینانو په 3 ارب ډالر او یا په بهرني قرضونو باندې امکانات نه لري. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د غرمې 12:00 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری نور.
ستړمو شه د وخت مهم خبرونه د پیښور په اتاباد کې د اف سی ځواک په ګاډي په یوزان مرګي برید کې اته سرتیری جوبل شوې دي. د پیښور د پولیسو او مشر اس پی وقاص رفیق پرون د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل چې د اف سی ځواک ګاډي د اتاباد فیس 6 نه د خار په لور روانو چې په فیس 2 کې د برید ښکار شو. تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. د سند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ څانګې د مشر نور الله ترین په ګډون 11 کسان نیولي او د یوې میاشتې لپاره د جیکب آباد زندان ته استولي دي. د سند صوبې د کورونا چارو وزارت یو چارواکي پرون د نوم نه خود په شرط مشال لیدو ته وویل چې په دغه کسانو باندې د درې ایم پی او د لاندې مقدمه درج کړي دي. پاکستان، ازبکستان او افغانستان پرون د ازبکستان د ریل شبکې د پاکستان ریلوی سره د تړلو لپاره یو شریک پروتوکول لاسلیک کړی دی. د دې ارتباط لاره بعد د ازبکستان له ترمز د افغانستان له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاچی د پولې له لارې به پاکستان ته اوړي. د امریکا د ماحولیاتو استازي جان کیری پرون د چین لوړپوړي ډیپلوماټ ته ویلي چې د ولسمشر جو بایدن حکومت د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د اړیکو ثبات ته ډېر ژمن دی. دا په داسې حال کې دا چې دواړه هیوادونه د لوړې کچې اړیکو بیا پیلولو په لټه کې دي. پر دغه مهال د چین په دغه مهال په بیجینګ کې د خبرو په دویمه ورځ باندې کیری د واکمن کمیونست ګوند د بارنو اړیکو له مشر وانګي سره کتلی ورته ویلي چې بایدن هیل لري چې دواړه هیوادونه په ګډه دا سیاسي وکړي چې نړۍ ته د پام وړ بدلون راولي. او په هند کې د شلو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو د خزانه د وزیرانو او مرکزی بینکونو د مشرانو غونډه د یوکرین د جګړې په اړه د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یوناما د طالبانو پر حکومت تنقید کړی دی چې د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ محدود کړي دي. یوناما دا موضوع د روان کال په مئی او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې بیان کړی دی. د یوناما په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د ملګرو ملتونو سازمان په اړوندو دفترونو کې د ښځو په کاربن په کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا رپورټ رد کړی دی. نور معلومات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل یو راپور کې په مې او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی. دا راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي او د ښځو په حقونو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په مې او جون میاشتو کې د حقوقو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د خزو لخوا رهبری کیږي. د یوناما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولانو د خزو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړی دي. خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یوناما هم دا شان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکوونکو د درلودلو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو کوللوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک څخه ایستل او د 5 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یوه نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره درګرځولو په خاطر په مرګ وهلې وه چې له دې امله هغې د جون میاشتې په 3 نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لوري د مې په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوه ښځینه کارکوونکو نیول له دې امله چې محرمې ورسره نه بل هغه مورید دی چې د یوناما په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اغیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یوناما خزینه او نارینه کارکوونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و خو د سزا ورکولو په محل راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یوناما په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 5 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوی وو. یوناما په تخار کې د تیر حکومت د یو امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په اداره د طالبانو له لوري وژل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول هم دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې چې یاد کسان د داعش له خراسان څانګې سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یوناما همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د دې راپور موندنې کړی دي. د نوموړي د ټویټ په یو برخه کې راغلی دي: د یوناما هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب خپور شوی او پکې مایوسي، ګیلې او شکایتونه وړاندې شوي حقیقت نه لري. طالبانو په ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسساتو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان پوځ په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن کړی چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړو ته یې پټنځایونه ورکړي دي. د پوځ دا تورونه د بلوچستان په ژوب کې د جولای پر 12مه پر یوې چاوڼۍ تر وسلوال برید وروسته لګولي. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردبي او وایي چې خپل خاوره د کوم بل هیواد پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. د سیمه ییزو چارو ځینې شنونکي د دې بیانونو په تناظر کې وایي چې ښایي په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې نورې هم خراب شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه راشد خټک راکوي.
د پاکستان پوز په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو انټی ټی پی د پټنځایونو په موجودګۍ او دې ډلې ته د عملیاتو په ازادۍ سخت اندېښنه څرګنده کړې. د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړل شوو بیانونو د لارې دغه تورونه رد کړي دي. خو تجزیهنګران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. تجزیهنګر ډاکټر عرفان اشرف په دې اړه مشال ریډیو ته په 13 جولای د پښتنو په ځواب کې وویل:
دا الزامات بیا موږ ته هغه تاریخ یادوي چې کوم د امریکې موجودګۍ کې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت او د پاکستان کوم سیاسي او کوم ملټري مشرتابه وو. هغه به بار بار هلته الزامات لګولو سره د افغانستان ځمکه انډی اس او را د پاکستان خلاف استعمالي. یو ځل بیا موږ ته هغه تاریخ کوم دا بیا ریوایت کیږي.
ځینې تجزیهنګران د پاکستان حکومت نه هم غوښتنه کوي چې په خپله تګلاره بیا د سره غور وکړي. تجزیهنګر ډاکټر حسن عسکری وایي:
خارجه پالیسی کی پروفائل ہے اس کو ریویو کر،
خارجه پالیسی نظرثانی پکار ده. په خاصه توګه د افغانستان په اړه پالیسی ته بیا کتنه ضروری ده. د یوې حقیقت پسندانه رویه ضرورت دی. موږ ته پکار ده چې په دې پوه شو چې د ځان ساتنه زموږ ذمہ داری ده. موږ د افغانستان حکومت نه دا تمه لرو چې خپله خاوره کنټرول کړي، خو دا ممکنه نه ده. دا وخت په دې غور پکار ده چې موږ د پاکستان سیمې څنګه خوندي ساتلی شو،
علاقے کو محفوظ بنا سکتے ہیں.
د پاکستان روز حکومت افغانستان کے طالبان د حکومت نے غوښتنه کړې چې د ٹی ٹی پی په ضد مؤثر ګامونه پورته کړي. تجزیهنګران وایي چې دا کار دومره آسان هم نه دی. تجزیهنګر مشتاق سبزی مشال ډیو ته په دې حق د یو پښتنې په جواب کې وویل:
پاکستان سو سوال د کوشش کړي چې افغان طالبان په دې باندې کنوینس مجبور کړي چې حل تکم تحریک طالبان پاکستان مشران دي یې کمپونه دي یا خو دغه بند کړي یا د خلاف کاروي. زما دا خیال دی چې دا به ممکن نه وي، ځکه چې افغان طالبان هم پاکستان نه ګیري کړي چې افغانستان خلاف پاکستان خاور استعمال لیگی دا غزنا ګرون زازی انتکی یری سرویلنس کی یری عملی کینو دا یو دا کار چې دوه ملکونه نیبل په ځد باندې دا دوه شونه استعمالي.
دا ونه ولډ چې پاکستان فوج او پاکستان د دفاع وزیر په افغانستان کې ټی پی موجود دی په اړه د خنې په جوړ په ترګره د پښتون په سر ګندې کړی. د جولای په 12 منټه د جوړ په 54 وسوالو دیت کړو چې پکې نه سرتري وژل شوی وو. د فوج د عام اړیکو دفتر د بیان تر مخه پنخته کې 15 بریټکونکو هم وژل شوی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اور دل او لدل یې مهرم.
اوریدونکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وای هغه هیواد په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون له امله یو له تر ټولو زیات اغیزمن شو هیوادونو څخه دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته ضرورت لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې محسوسې شوې چې پراخه وچکالي او لوږه یې له بیلګو څخه دي. د نوریاس نوري رپورټ چې د هلمند اوسیدونکو له غږه پیلېږي چې وای هلته گرمی خورا زیاده شوه ده. نور حال په دې رپورټ کې
داسی گرمی خوده چې معنا ګرد غرمه مشمان ناستی په ناستو غرمه تیری چې نیم سات خوب لامر په خدای په ګرد ورس کې.
دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کارپوهان د اقلیم بدلون بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هیواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډېرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلو رو رسو رهیسه وچتی. خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بمبو تا پلی که ستلونو سره کتار ولروی.
ده ملگرو ملتونو ده بشری مرستو ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چاپیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کرده دی. او چا ویلی افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت ته په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو د سوات د تحصیل مټه منډل ډاک کلی ته چرته چې په لسګونو سیلاب متاثرین یو کال پس هم د مشکلاتو سره مخ دي. ځای اوسیدونکو وایي چې د دوی ژوند لا هم بحال شوی نه دی، روزګار یې خراب دی او یو ځل بیا د سیلابونو خطره ده، خو حکومت یا نورو ادارو څو قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د بارانونو سیلابونو راتلو په اړه وخت په وخت وی خبرداری ورکوي او د متاثر خلکو مرستې هغه وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي چې هلته د منډلدا کلی د اوسیدونکو پر غږ پیلېږي.
نو دا مې ټول سیټ ټکړه خپل بچی او دې مې سیټ ټکړه امو دیسه ولاړو نه شپه یو جړخ شو جړخ شو مارکیټ دې سي چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سي غږ دې چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 1500 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي. دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالکو چې پکې د ضرورت هر قسمه شایان به خرڅول ورسره سلور ترن پر روزګار هم ول په یو شپه کې سیلاب ته ټول مارکیټ او ورسره کوری ویوړو.
ما سي ریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل نور زیات ته نور زیات ته زګه چې کته کم از کم 30-35,00,000 روپۍ زما زما کوړل او دې سي بیا دغه چې نو دا زما الحمدلله زما سره بدرې نوکران دا ما سره وو موټر او گاڑی هر څه سہولیات موجود وو د وړو سبقون ته مې سب پروا نه وه. مې زه خپل ماشومان دې دغه ته رسوم چې زما دغه دوه لوڼه دي او خو په شوق سره سبق وایي ډېر بینتې محنت کوي شپه ورځ هغه دغه سبق سره کاری او جی زما نه کا مزاغه ماشومان او دې غم در سره نور مې سپې کړنی.
جاوید خان وایي چې اوه بچی دي پکې دوه لوریانې او دوه زامن پس دکړو کې ډېر خول لوری په یو لسم جمعات کې ډېر خان نمبر اغستې وي او دای ارمانو چې لور به ډاکټر شي او دې پسماندې سیمه کې به د خلکو خدمت کوي خو اوس مالی حالت یې ډېر خراب دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمو خپل سړی او دغه شان بیا د هغې نه پس میاشت پس په دې موږ پسې راخلاص دي او سلور لاکه روپاټکۍ ورکړل دي او همداسې ورکړل دي چې دا خلک زرې زرې کړی دی او سونه وخی ورکړلی 15 میاشتې پسې ورکړلی تیریږي خو دغه احساس سره دی چې خپلو ماشومانو باندې خفه یم ځکه چې دومره پیسې ما سره دا لګنی چې زما د ماشومان تعلیم پاتې کېږي. ما خو جیره زما له لوڼه دا به اسکول کې استادې په دغه یو شي یا به داسې ډاکټره جوړ شي په خپل ګاډي کې به ما وړې او زه به تالته ولاړو ما خو په آیا پرده کې ما په هغو تعلیم کوو.
په سوات کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجرا چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې د سیمې خلک کال 2008 کې ترهګرۍ او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثر کړي.
ترهګرۍ په دې باندې تیر شو دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې تیر شو نو دا ټول نفسیاتي شکار شوی دي چې یاره دوی سره ټینشن دی اوس هم د کلایمیټ چینج نن سبا ډېر یو غټ ایشو ده کومنګ وګورو نو دا خور چې په دې کې دا دومره غټ غټ کاڼي پراته دي دا مخکې په دې کې نه وو اوس چې دی نو دومره غټ غټ کاڼي راغلي د کلایمیټ چینج د وجه نه دلته کې چې معمولي باران هم نشي نو هغه نه ډېر غټ سیلاب جوړیږي. یاری کوپره سمون په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ پاګه بیا سیلاب را شنده به دوباره بیا زمونږ نه خراب کیږي به سي
سپکار
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره پخی وټي جوړ کی چې دا د دې د کم دکانونو دي کم روډونو دي کم کورونو دي دا داغنه محفوظ شي.
د یادی داري او مقامی کونسل لخوا راټول شي معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 64,000 آبادی لري پکې تیر کال سیلابونو 95 کورونه سلوي دکانونه او یو سرکاري سکول وړي دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی. بلخو د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 3,00,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د هنګوز لې خلک په سرکاري روغتونونو کې د اسانتیاو له نشټوالي سره ټکوي. دوی وایي د هسپتالونو ایکس رې او الټرا ساوند ماشینونه کار نه کوي. د سیمې فعالان او د بلدیاتي حکومت منتخب کړي له حکومت غواړي چې دا ستونزې ورته حل کړي. بلخوا د هنګو د سرکاري روغتون یو مسول ډاکټر د روغتیايي اسانتیاو د نشټوالي ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره صوبایي حکومت باید پیسې جاری کړي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې.
د خبر پښتونخوا هنګو ضلع اوسیدونکي وایي د یاد ضلع لوی او وړه روغتونونه د اسانتیاو د نشتوالي ښکار شوي. کله چې هم دوی د ضلع دوه لوی هسپتالونو ته ورشي نو ورته ویل کیږي چې د ایکسرې او الټراساؤنډ مشینونه خراب دي او یا د ایکسرې فلمونه ختم شوي. د هنګو ضلع یو مدني فعال اسد خان مشال ریډیو ته ویلي دوی سره خو داسې هم شوي چې یو مریض یې په ژوبل حالت کې د هنګو لوی روغتون ته بوتلو نو هلته د زخمونو پاکولو لپاره مالوچ هم نه وو.
فنڈونه او د روزانه ګټه چرته لاړه چې مریضانو ته پکې دومره قدرې اسانتیاوې هم نشته. دوی د حکومتي او اړوند چارواکو نه د روغتونونو حالت سمولو غوښتنه هم کړې ده.
پاګه دې کوم ایکسری ماشين خراب دی، په هغه تحصیل هسپتال کې ایکسری ماشين خراب دی، الټراساؤنډ د بدست نشته. هریان دې ته یو چې د دومره او پیډي پرچې کې دومره فل ملويږي یا غفل چرته دي. خدای پر دې حکومت نه، د مرکز حکومت، صوبای حکومت نه موږ طالبان چې فوراً دې کومه بندوبست دې وسرو د الټراساؤنډ هم دې او ته سم دې کوشي.
په اړه مو کله چې د یادې ضلع تر ټولو لوی روغتون یعنی ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال یو مشر ډاکټر ولایت خان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویلي روغتونونو کې د اسانتیاو نشتوالي خبرې سمې دي، ځکه چې دوی ته حکومت له اړخه فنډونه په وخت ونه رسیدل چې له وجې روغتونونه د اسانتیاو د نشتوالي ښکار شول. بل خوا ټیکیدارانو هم ګراني سیوا کېدو له وجې هسپتالونو ته ایکسرې فلمونه او داسې نور توکي ورکول ایثار کړي دي.
اور دیمہ خبر ادا ہے کہ کمپلین سپلائی نہ کہیں منگور تے ریکویسٹ کہ اوچے رنگ تے سپلائی ہو گئے اگر وہ کم شے ما دا پو 100 روپے ملے دو آل تک اس ماتا مارکیٹ کی 400 روپے 500 روپے بنی ملے گی.
ہنگو دے خیبر پختونخوا جنوبی ضلع دے چے نہ یوازی زئی بلکہ دورگزئی ضلع خلق ہم در ملن لے پارا دا یاد ضلع رختونوں نو تورزی خو اکثر دا دے زئی خلق ہسپتالوں کے دا اسانتیاو دا نشتوالی گلے کوی. رستیو کے ہسپتالوں کے دا اسانتیاو نشتوالی پر زد احتجاجو نہ ہم شوی خو دا زئی خلق استونزے ہوارے نکڑے شوی. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو مواقع برابر کړي دي. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلۍ، سیتار او یا هم ګیټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ذاتي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بلابل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو چې پر یوې سندره په لیکي.
سندرغاړي جلال خان ایسوزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایدوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوولې زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق منګي به مې غوولو ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی رازر خانی سره تعلق ساتي فرقان شې نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډېر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډېر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډېر خص دکړه کیږي او دا غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره چې دکړه کوما شهر کی چکم نے کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری تپې م کوایو د
چکما د سهسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبله هغې سره مونږ ګانې وایو مستي کوو موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه ده ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه هم لري موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي هغه چې په هر څوک باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی دا هغه چې کوم نوک پلک دی دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.